دا مشال لړی دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی په چمن کې احتجاجي ناشته روانه ده. په باجاول کې د امن لپاره جرګه شوی او د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو په سرشمیرنه اعتراضونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي که تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزي او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد روان پرلته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورت لازمي ګرځبل امکان نه لري.
دا روان جمعه زمایم خبر پرلت کمیټې پاتور مذاکرات خپل مذاکرات سره وکړي د خپل قرار ورکړي کمینه کول د دې جمعه پس د جنوبي پښتونخوا په هر ځای کې په پښتونخوا ملي پارټي د دې سیمه د فتح مذاکرات کوي هر ځای په فرغتي.
د تاجرانو اتحادي او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یوشتما پیل کړی وو او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه او ورکړل شي. بلخ د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان شخزی په نومبر کې خبري غونډه کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر او سوداګرۍ لپاره د ویزو درلودل ضروری دي خو پر پارتي مسلو به مذاکرات کوي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي ک د غلطه اسناد لرونکو افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواده به وشړل شي. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل چې حکومت د اسناد لرونکو افغانانو او قانوني پیژندپالانو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسي جوړه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هیواده ایستل کیږي. بوکتی ویل دا پالیسي به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملي کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې د افغانانو دی. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقوقو ادارو نیوکې کړي خو حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې ډلې خلاف نه دی. په باجاول کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2023 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجاول امن جرګې د دسمبر پر 8 یو وار بیا خپل غوښتنې تکرار کړې. په خار باجاول کې په شوې دغه جرګه کې د سیمې سیاسي مشرانو او ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. د باجاول امن جرګې وروسته له هغې جوړ شوې چې کله د 2023 کال په اګست کې د خار تحصیل بلدیاتي نظام سید باچا په ګاډي چاود نه شوی او په هغه حمله کې نوموړی روغ وتلی خروستو جمعیت العلماء اسلام فی په اګست کې تاتو ورځو لپاره پرلت وهلی وو. دا باجاول امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنې هدفې وجنو او قلنګونو اخستنې مخنیوي وکړي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل شوي نو پرلت وهلو ته به مجبور شي. مخکې د سیمې پولیسو ویلي وو چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمی شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د نومبر پر 18 په اعلامیه کې ویلي چې نوو حلقه بندۍ په رڼا کې د قومي اسمبلۍ چوکو شمیر رقم شوې دي. دغه راست د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د چوکو شمیر 145 دی. خو په باجاول کې د عوامي نشتل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز د دسمبر پر 9 مشالو ته ویل دوی ته په مردم شماري او د دوی د سوکو په کمیدو اعتراض دي او دا یو زیاتې غني. له خبر نه د قومي اسمبلی په خواني غړي اقبال افریدي مشالو ته ویل په کار نه بچي د قبایلي سیمو چوکۍ رقم کړ شوې به. او وروسته خبر په ایران کې چارواکو د مهسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جایزه تر لاسه کول لپاره له هواده بهر د تلو څخه منی کړي چې په 2020 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړ شوی و. دا غي د مړینې رستو په ټول هواد کې د حکومت ضد لاریونه او مظاهرې پارېدلې وي. یوې سرچینې د نوم نو خودو په شرط د آزادی اروپا راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې د امینی مور پلار او رور ته د دسمبر پر اتمه د تهران د امام خمینی هوایی میدان کې وویل شول چې بهر ته له سفر کولو منع شوي دي او پاسپورټونه هم ضبط شول. خو د کورنۍ وکیل صالح چې ورسره ملګری وو ښکاري چې ورته د تګ اجازه ورکړل شوه. د اروپا پارلمان د اکتوبر پر 19 مهسا امینی او د ښځې ژوند ازادۍ غورځنګ ته چې د هغې د مړینې له امله رامنځته شوې وه ته د فکر د ازادۍ لپاره د 2023 کال د سخاروف جایزه ورکړه. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه مل مشال اړوند واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په چمن کې د ویزی او پاسپورت شرط لازمی کولو ضد احتجاجي ناسته روانه ده. د پاکستان کورونا چارو نگران وزیر وای هغه افغان کډوال به هم نسی چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. خو په اسلام آباد کې یو افغان خبریال وای
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دی غواړي دلته په حیث مهاجر پاتې شي، ژوند وکړي.
په باجوړ کې د امن لپاره جرګه شوي. یو ګډونوال وای په سیمه کې امن په باجوړ کې د امن لپاره جرګه شوی. یو ګډونوال وای په سیمه کې امن غواړي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورس پروز باندې سیوا کی دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه دی معلومه، یو سړی نه دی معلوم، وسار سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار دی.
دا خبر پختونخوا په کابلی ضلعو کې سیاسي ګوندونه وای په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمېرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پختونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمی شوې دي.
په کار خدا و چې د 17-18 چې کوم رولو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم دی عیني او قانوني د نو پکار.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسی. د مشال اړیو خبري ساتل تاسې غواګي څنګه په خبرونو کې باوریدل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزی د لازمی کېدو پر ضد پرلت نن پر 500 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر 20 پیل کړي وو. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمن په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پرلته د پښتونخوا ملي عمومي ګوند محمود خان اچکزي ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د سمد شبنم نه اورو چې له چمن راکوي چې د پښتونخوا میپ د مشر په غږ پیلېږي.
د چمن د پرلت ټول اتحادیان
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزه شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او مګوند مشر محمود خان څخه پرلت د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړی ده، زه په شامل یم. بل ولا کفریز نو کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم،
پرلتوالو د نومبر لشلمی له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل سوي نه وي.
شپت شروع دی دلته دای زوره ورز مش په وطن کې نسته شما خوروانی نو مر دلتا در رشوت بازارم و یادم وارو دلتا کدی سی کدی پیوی دلتا زمر دا چمن پر مرگرو باندی زمر پر کبائیلی مشرانو باندی شکم اجمامتی یا امرور دی بیابن مساکلیم دی پر اغو باندی سلام علی پا یار کارد سی دلتا بچمن کی دی کد اخبلاک دا پار مزایرا وکل یادی دا اخبل روزگار دا پار مزایرا وکل یادی دا اخبل امن آمان دا پار مزایرا وکل بیادی زمر پر خلقو باندی زمر پر پستانو باندی بیای پایارو نکتی بیا بلو بلدنده کئی
د چمن پر لطلخوا د سیاسی گندونو او حکومتی چارواکو سره د خبرو لپاره پنځه کسیزه کمیټی هم جوړه سوې وه. د دغه کمیټی غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرله پسې ستونزې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجي اتولا د ډسمبر پر نهمه مشالیډو ته وویل
سرکاری حکام سره مردا مجلس وکړي هغه هم ورته چندانې راکړي آواز مرد بالا حکام پر ورسو واقعي دا ستونزه په چمن کې شته. دا مرد دی چې موږ اسلام آباد ته ولاړو. په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره موږ په دې باندې په مختلف وختو کې میټنګونه وکړه. نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله کوم مشکلات پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په حواله باندې موږ دا ټول مجلس هغو ته کښېښوئ. هغه وویل چې موږ انشاءالله په یو هفته او په یو لښکې اندر اندر کې موږ دې مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د بې وسه تقریبا لس شپې کېږي یا دوه شپې کېږي چې موږ واپسي باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو تر څنګ د اکتوبر له یو دېرشمې قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هېواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو تاسو غوږی د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم لکه ملک باسي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه یې لس داسې کسان په نښه کړي دي چې د ده په وینا په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغانانو د ایستلو ته دوام ورکړی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سرفراز بوکتی په فکر هغه کوم افغانان دي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي او یا له سیاسي فعالیتونو څخه د هغه هدف څه کېدی شي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه د سیاسي چارو له بېلابېلو شنونکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان نگران وزیر داخله سرفراز بوکتی ویلي دي چې د ملک نه بې اسناد افغان ویستل به دوام لري خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم ویستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په اتم دسمبر یو خبری کانفرنس ته د وینا په مهال ده وویل چې د بل هیواد نه راغلي هیچ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس ہے، ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک تو مہاجر حیثیت لری یا چا سرا پیور کارڈ دے کا ہر سوی کپ ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پہ ویزا راغلے دے کچھ سیاسی فعالیت وکڑی نو سمدستی پہ شڑل کی گی زکچ دا انتخابات و وقت دے اس دا سے لس کسان ویستل کی گی داش میر جاتے دلے ہم شی زکچ منگ پسے لگے دلیو او پنخ کوئے پا پاکستان کے بعد صرف پاکستانیان سیاست کری
تو لہٰذا یہ پولیٹکس پاکستانیوں نے کرنی.
ځینې تجزیه نگران وایي چې د وزیر داخله خبرې په اصل کې د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هغه بیان جواب دی چې د افغان کډوالو د ویستلو مخالفت یې کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا وزیر داخلہ چې کوم اشاره کړی دی دا ما په خیال باندې دا نه هم او د لسم مې چې کوم دلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه احتجاج کړی او چې هغه کې بیا ګیرو جلو وشو ډیر زیات نقصان نو وشو د قومي اساسو ته چې اور لګول شو نو په هغه هغه وخت کې چې دي څه کسان دلته خیبر پختونخوا کې چې دی هغه نیولې شي وو ځوانانو او هغه هغه ټیم حکومت دا دعوه کوله چې دي کې ډیر افغانان دي خو ما په خیال باندې دا اشاره چې دی هغه طرف ته دی
وزرین نور تزنگران وای چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعال برخه نه اخلي د انتخاباتو ورځ دی او وزیر داخله د امنیت ساتلو په خاطر داسې بیان نه ورکوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وای چې په انتخابی کمپین کې د زیاتې ګڼې ګڼې نه د بچ کېدو په خاطر سرفراز بوکټی دا خبره کړې ده د دې سوال په جواب کې مشال رډیو ته وویل
د دې مقصد دا نه دی چې ګینه دیو په الیکشن کې بودریږي یا چرته د ایم ان ای ایم پی ای سیټ ته بودریږي دسه نه لکه په سیاسي حل زلو کې چې کوم سیاسي کمپاین دی پاغه کې به برخه نه اخلي سیاسي جلسو جلسونو ته به نه ورځي نو د سیاسي جلسو جلسونو دوران چې کوم دی نه دا سیاسي مشران چې کوم پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي بیا سکیورټی لګه ګران شي مجبوري سیاسي حل زلي نو په دې تناظر کې لکه دیو دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې به برخه
په اسلام آباد کے افغان جرنلسٹ سمیع یوسفزئی وئی چې افغان کډوال پر تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي دوی وئی چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعال برخه اخیستو ته نه پرېږدي ګنې هڅه خو سم د وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر حافظ حمدالله شناختی کارډ هم په دې تور بلاک شوی و چې دی افغان کډوال دی د په دې حق له مشال لړیو ته وویل
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي نه دومره وخت لري نه دومره دلچسپي لري دی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي جون وکي خو کزین کسان په خو وختو کې راغلي وي دا بیل خبره ده افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې پات شي دي دغه نشنلټی نه ترلاسه کړي دغه په سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي دا دی چونکی د وزیر داخله مشکل ده چې د بلوچستان ده او بلوچستان کې الته پښتنو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده نو دوی دا فکر کوي چې د افغانان چې راغلي دي دوی دلته کارونه جوړ کړی دی او سیاست کې برخه اخلي نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی قصې ته ګوري
په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وقترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي او د دواړو اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي دا دوه قومونه جدا کول دي دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورورولي وه د یو بل سره چې کوم
چې پاکستان د تیرو دو میاشتو د بې اسناده افغان کډوالو ویستل پیل کړی دی او د کورنۍ چارو د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پورې 4,02,875 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي د حکومت دعوا ده چې په دوی کې 93% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللي دي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال لته تاسو غوږی په باجول کې دامن لپاره جوړ جلګي یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې هلته د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه پورته کړي یا د جرګې په خپل غوښتنه کې تر اوسه د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو په کردار د ناخوښي څرګندونه کړی ده د جرګې غړو مشال لته ویل چې اوس یې څوک هم ځان خوندي نه ګڼي خو ځایي انتظامیه په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ګامونه اخستی او ژمن دي نور تفصیل شانواز تر زیرا کړي
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوی که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول نو هغه یوازې د ولسي پاڅون د لارې ممکنه ده د دسمبر په مو د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوی حکومتي ادارې د امنیت تر اغوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل جرګه کې ډېرو خلکو داسې خبرې وکړې چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه وو، هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو. خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. موږ همیشه د پاره آواز هم دغه چت کړی دی چې کوم ټوپک یې زمونږ لاسونو ته راغلي دي، دغه بدبختي او دغه بدنصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي، د هغې نه موږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه؟
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اگست میاشت کې جوړه شوې وه. دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د خار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اگست خار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اگست تر شپږویشتمه جاری و او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیې سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلمګونو د ټیلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فی ډلې د خار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد رډو ته وویل هیڅ یوه وعده پکې پوره نه شوه
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سیوا کیږي او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقعاګان کیږي. نو څوک هم چې سپین جامع غوندي یو 50 روپۍ او سیدیا لک شي او سیاسي رقم نه پر لخ سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نروځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ و. اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشال رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نظر خپل مشران نه آغشان تمه توقع لرم. دا غیغه ته وجه داده چې په 14 اگست باندې موږ د فاسون اعلان کوو. دا مشران زمونږ د مخالف شو دی، موږ ته غداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی او دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویلي او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه یو، موږ متحد شوي نه یو، تر هغه وخته پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا غزان خلاصول دی او قام ته صرف خو دل دي چې موږ د امن لپاره راوته دیو.
باجه ورکې د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوی وکړي، خو دوی غوښتلي پولیس دې هم ورسره د قلمګرو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلم غوښتونکي د پولیسو ته وښایي چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشالو ته تاسو غوږی په کورم کې د سرخوی داری خلکو د لکه ورکړی ک په لار زندول شبه کار بیرته زر تر زر پیل نو شو نو احتجاج به شروع کړي. د سیمې خلک وایي یو نیم کال شبه دی چې د لار جوړېدو باندې کار زندل دی. مقامی خلک په دې اړه غوښتنې لري، خو بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د فنډونو کموالي له وجې د لار په جوړېدو کار ودرېدلی دی. نور تفصیل تاریخ ورګزیرا کوي.
د سرخوی داري توپ خان اورگزی مشال رډیو ته د خالی پور ازویلی په 2023 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سره نه یوازې تګره تک ستونزې د حل په لور روانه شوه، بلکې په سیمه بنیادی سہولتونه ورته هم د ملاویدلو تمه پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر جوړدلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوه.
په دې باندې مخته روزو احتجاج با کوو پر امن او خالبار وزیر رودونو تبار وزو د روډ واجی نمو هر سپاتې دي. سکولونه مشما نشی تلای او اسپتال ته مو رسائی نکیږي. نو روډ سره ټولې مسالې مو سپوري اها د روډ واجی نه پاتې دي. نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځني کورما کې د سرخوی در سیمه داسې ده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي. خود تک له تک لارو ته نه دا ورغلې چې لامل د سیمې اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو پس خپل منزل ته زنون رسوی په سیمه کې د مقامی خلکو په خبره تر اوسه سکول، هسپتال او یاداسې نور سہولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه ده ورغلی. ځایي اوسیدونکي عبدالباسط مشال رډیو ته وایي په سیمه کې ځمکې او ځنګلونه لار د جوړولو په پروژه کې راغلل، خو پر دغه خفه نه دی ولې چې ښه ژوند او ترقی غواړي. البته یو نیم کال راهیسې ورباندې کار په ودرېدلو دوی پریشانه دي.
اگر چې کلی ولا وسره د خبر نه خو خولا هغه بور بور گزارش وکړو او د خبر باندې خلک را لیکلو نه هغه بل لر مختبوط کلی باندې یو غار لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري. دوره لنګال ولا ونه هغه ځای کړه خراب کړل او هغه ځای خراب کړو او مخته روډ تیر نه کړو.
بلخوا په دغړه د سی ان ډبلیو محکمې ځایي مشر مشتاق علي مشال رډیو ته وایي د منځني کورمې په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک د جوړېدلو او پراخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلی چې فنډ ورسره نشته. علي زیاتوي دوی غواړي چې په روان کال کې خپل کار سرته ورسوي، خو دا هر څه تر هغې ممکن دی چې شپېته فیصده پاتې فنډ ورته په وخت جاری شي. چارواکي وایي حکومت درې کیلومتره لار د جوړېدلو لپاره 8 کروڑ روپۍ تخمینه لګولې چې په دوو کالونو کې لا هغې ډېره کمه برخه ورکړل شوې.
فلحال خبره دا ده چې پیسې نشته، دا شپې روډي نه دي. دته میستا ته دته هم 33 لک روپۍ روغلي دي، نو 33 لک روپۍ زه چاته تقسیم کړم. خو دا خلک په کون فیا کون باندې غوړي، په کون فیا کون باندې سړیا چای چیرته کېږي؟ چاوال خو حکومت خو پیسې روکو دے کروڑے روپے پرجیسٹی نہ دیدا پلا کے ہونا کی دے گنا یہ سب پیسے روکو مو پلا چار پونے کو چے گوڑی کی مارو کنا چے مو چار دا نو سی یا دا موتا احتجاج جو سی یا دا موتا سرون خبرے کو چے کنا گوڑی
د باخ کلی سرخوی در لار نہ آواز دے د گوکی او منتو سی می لا سرخوی در سر نہ خلوی، بلکی د دے تر سنگ پر دغ لار زایو سیدون کی سدے خار او ٹل تہ ہم تک را تک کوي. د یاد سیمو سیدونکي په دغه لار ساده خار ته په یوونی مګټه کې رسیږي، خو که جوړه شو نو بیا به سفرونه تر څلوېښت منټو تر کوشي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي د دوی له سیمو سره په سرشمیرنه یا مردم شماری او د هغه په اساس په شوو حلقه بندیو کې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د دوی د سیمو آبادی کم اخودل شوې چې ورسره یې د قومي اسمبلی څوکۍ کمې کړل شوې دي. دوی دا هم وایي چې د ملک نور برخو کې پر لک او په قبایلي سیمو کې پر ډېر آبادی لک سیټونه ورکړل شوې دي، خو انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوم.
د انتخاباتي کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي سیملې د پاره شپږ څوکۍ کمی شوی. دغه څوکۍ د قبایلي ضلعو نه کمی کړي چې د دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار و. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نه وای کمی کړي. د خیبر ضلع نه د قومي سیملې په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسه د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس د ترقۍ وخت شروع شو. د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ ته د ایکس پارټا په کار خو دا و چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلي علاقو لا داسې ټونه مغه دولس پر دولس پاتې شوي وي، چونکی ترانزیشن پیریډ ته په دې کې لا مختلف خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دادا چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتې شوې. په کار خدا و چې د 17-18 چې کوم رودو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم نه ايني او قانوني د نو په کار خو زما د هلکې او زما د ډیسټریکټ کې سلور سرکلې ماتې شوې.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخې د قومي اسمبلی د څوکیو شمیره د 302 څلوېښت نه 306 ته راټیټي شوې. دغه کې به 206 څوکۍ د خلکو پر رایه ډکیږي. شپېته د زنانو دپاره ولې لس د لګکیو دپاره ځانګړې شوي. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 105 څلوېښت وي، چې پکې د زنانو برخه 6 او د لګکیو غړو برخه 4 ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتن ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي. خو د ده په خبره د دوی په سرشمیره نه هم اعتراض و.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په گجرات ښار کې په 9,25,000 باندې 2 د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بل خوا کتا سو گو رین پا باجوڑ که پا دیار لسلا که آبادهی بانی یو ده امینه سیت ورکلی شوه ده ده امینه سیتو نا زمانگ هر گز نکه میدل خوک زمانگ چرتا حقیقی مردم شماری شمارل که شوه وی دا ده کرول نا اباو مردم شماری ده زمانگا دهو زمانگا شمایره جکم ده پانزوس لک خوا تارا وستلی ده
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمې شوې دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابر روان کړی. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاډې شوې نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبي شپږ د قامي او شپاړس د صوبۍ اسمبلۍ څوکۍ زیاتې شوې دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو وګی د روانې غلې نمې برخې ته راورسېدو. تاسو د خبرونو لنډیز وای. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي چې تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته اغزوي. نوموړي دا څرګندونې نن په چمن کې د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد روان پرلت ته د وینا پر مهال کړې. د تاجرانو او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی وو او د پاسپورټ او د ویزې شرط ختمولو غوښتنه کوله. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي کې د غلطه اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هېواده به وشړل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو او دوی به له هېواده ایستل کېږي. په باجوړ کې د عمل غوښتنې لپاره یوه جرګه شوې. په 2023 کال کې د عمل مطالبه لپاره جوړ شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر پر 1 یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. دوی وویل چې په سیمه کې د امنیتي ادارې امنیت ټینګښ لري خو پولیسو په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. دا خبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادي سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پښتونخوا د قامي اسمبلۍ څوکۍ کمې شوې دي. دا څرګندونې د خبر پښتونخوا بېلابېلو سیاسي ګوندونو مشال راډیو سره شریکې کړې دي. خو الیکشن کمیشن د دسمبر په لومړۍ په خبر پاڼه کې هغه اعتراضونه بې بنیاده بللي ول چې ګواکې د خبر پښتونخوا څوکۍ کمې کړل شوې دي. او په ایران کې چارواکو د میسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جازي ترلاسه کولو لپاره له هېواده بهر ته د تلو څخه منع کړي چې په 2023 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړه شوي وه. د هغې د مړینې وروستو په ټول هېواد کې حکومت ضد لاریونونه او مظاهرې شوې وي. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقونو د سار د سازمان یو جګپوړي چارواکی وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړی چې په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي خو د غونډې نیټه نه ده ښودلې. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د بشری حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې په راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
په دې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور له ترلاسه کولو وروسته څه کوي، د شفافیت نشتوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړي. دوی نوموړی د بندو دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري یې کوله غوړو هېوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بندو دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شوه او را روانه اونۍ د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عربي اماراتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي څو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندیزونو بحث وکړي.
د بشری حقونو د څار سازمان د جګپوړي چارواکي همدارز وویل هغه ښځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلی دی چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 8 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګېدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې مو دي 15,015، 2,110، 12,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز خپرېږي. صفات یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
مشال ته تاسو غوږی د پاکستان په ګډون په نړیوالو رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیری مودې د پاکستان په پاسپورت سفرونه کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبرې منلي او نه هم رد کړي ده، او په افغانستان کې هم طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. خود سیاسی او سیمه ایز چارو شنونکو په پاکستاني او رسنیو کې له خبرو شو خبرونو سره اتفاق نه کوي. د دوی په وینا دا د منلو وړ نه ده چې د سراج الدین حقانی په سیر تر نړیوالو بندیزونو لاندې یو کس د داسې د عام مسافر په توګه سفر وکړي لکه څنګه چې په پاکستاني رسنیو کې ادعا شوې ده. نور تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه یې هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 9 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتني په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شایي بل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړی دي. نموړي ادعا کړې وا چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولې دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2021 کال د اگست له 15مې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی بلکې امریکا د هغه پر سر لس میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14مه د کابل پر سرینه هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون شپږ تنه ووژل سو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر یې لس میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پوښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورټ قطر ته سفر کړی او که څنګه؟ خبریال او شنونکی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبري اترې له نږدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9مه دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و. نوموړی وایي دی فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورټ درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو خواني مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کول او پاکستانی شناختی کارت لرلو هغه ثابت هم شو او هغه باندې کورونا هم اخیستي و هغه هم ثابت شول. البته د صبح چې د حقانی د نتورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی هغه هیڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دې په دې توګه پر پاکستانی پاسپورټ سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او داغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناختی کارتونه لرل یعنی پیژن پانې لرلې پاکستانی اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډیره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هیڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دی دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبره د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وایي په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورټونه ورکړي.
توافق داسې سوی وو چې افغاني پاسپورټونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغې نه واخیستل سول او قطر ته ور ورسېدل مخکې له دې نه چې هغوی له قطر نه وځي د قطر په میدان هوایی کې هغوی ته تسلیم سول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگېدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو پو افراسیاب خټک وایي حکومتونه چې وغواړي نو هغوی بیا بی پاسپورټ هم خلک یوې او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دی دوی خو دوه مخیز لوبې کوي کنه په خولې یو وایي عمل کې پلا کوي دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دوی څنګه نو خبردار د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې نو دا خو دوه مخیز لوبې دي. دویمه خبردار ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیئتونو کولو خو بله خبره ده بل داسې وو خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو په کومک کولو نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل کې حقانی شبکه خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه حکومتونه چې وغواړي ډېرې خبرې کولی شي نو پاسپورټونه سره هم بوتلی دي پاسپورټونه بغیر یې بوتلی دي.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیڅ چا ته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غواګي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د دوی هدف واک ته رسیدل نه بلکې د هغو خلکو اعتصاب کول دي چې ملک یې د په وینا کمزوري اقتصاد ته رسولې دي. نوموړي دا څرګندوي پرون په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته کړې دي. هغه د چانوم یاد نه کړ خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په ریاست، اقتصاد او خارجه تګلاره نه پوهېدو. داسې حال کې چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره زیاتره ګوندونو کمپاینونه هم پیل کړي دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولي. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم څرګند نه کړو خو پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلاره باندې نه پوهېدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلې.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں تو صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینون کی وای په پاکستان کې د احتساب بیانیا تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده نو هغه پوجي امیرانو، کاغه ایوب خانو، کاغه ضیاء الحق او کاغه پرویز مشرف، نو ټول لا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورلی دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی ده. احتساب بالا مکملی چې کله دا غیر جانبدار وي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د ناره چې کومه ده هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نیم راغلی، زه په خپله راغلی ما او زه په خپلې مطالبې هم ساتم. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق باندې دا یو تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلک لري کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپله بیا چې هغه چا لري کړی وي هغه هم اومني چې او دا خیره مونږ غلط لري کړی و، مونږ عمران خان غلط راوستې و، مونږ له نور راوستل په کار و، مونږ له دا نواز شریف حکومت نو ختمول په کار. خو نه دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا په کار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندونو وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شینني بیا پیل شوی چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودری د دسمبر په 8 نیټه وویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی او د نواز شریف د رستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو له پخپل خپل احتساب پکار دی. د میاں نواز شریف د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغوی له عیادتي خبرې احتساب کول نه دي پکار
اور ادارو کو کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے.
خو تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دي چې واقعي د موجوده اقتصادي بدحالۍ ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی او پاکستان تحریک انصاف داوی د دوري حکومت روستو په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکې لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 603 496 499.
مشال ریډیو تاسو غواګی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په یوټیوب هم تاسو د مشال ریډیو تازه ویډیوګانې کتلی شئ. انسټاګرام خوخ کئ او ټوئیټر هم تعقیب کئ. ساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په مرسته په کورونو کې کاروبار کوونکي د زنانو د لاس جوړ توکو نندارتون شوي. دغه نندارتون کې د هغو ښځو د لاس جوړ توکي خرڅ او نندارتون لپاره ایښودل شوي وو چې یا خو سیلاب ځپلي وو او یا د معاشي ستونزو له وجې په کورونو کې د تشدد ښکار شوي وي. نور تفصیل له پیښوره د شبیر رمضان په دې رپورټ کې وو.
په پیښور کې شوی دغه پروګرام کې د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلي سیمو د چرسدی سوات دی خان او د سوابه زنانو نه علاوه هغه زنانو هم ګډون وکړ چې په کورونو کې د بیلابل تشدد ښکار شوی وي او وروسته د بیلابلو غیر سرکاري سازمانونو په مرسته خپل روزګارونه پیل کړي. د یاد پروګرام تابع کوونکي د یو ان ویمن یا زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د متحده قومونو سازمان غړي شاهد شاوي
دنیا کې چې کوم جنډر بیسډ وایلنس روان دی هغه وکټم سره دا یو اظهار یکجہتی دا اور سکال مونگا یو این ویمن چکم میں دی ڈومیسٹک وائلنس وکٹمز تھی اور دی سیلاب وکٹمز تھی اگئی دپار مونگ اکنامک امپاورمنٹ کے سپورٹ پر کو ایتمو ہوم بیس بزنس سٹارٹ کو اور نن واگئی دپار دا ایونٹ اور ایگزیبیشن دا کو چے اگئی راشی اخبر سامان خرچ کی دیکھا نیٹ ورکنگ او کی اور ڈونر سر خبر پر اتر او کی
دغا نندرتون کے برخا خستون کی دا چار سدے اگر پایا نگین وائی سیلاب ورلا کور هم پلان کړو او د خاوند روزګار هم ختم کړو. ولې د ځینې غیر دولتي سازمانونو د روزنې ورسته د بیک نه په قرضو د کور دننه د زنانو او ماشومانو د جامو روزګار پیل کړو او اوس خو خوشاله ژوند تیروي او نور زنانو ته هم روزګار ورکړی دی.
الحمدلله زما ماشومان اوس په خو سکولونو کې سبق وایي او مخکې چې کوم دی زبا خفه کېدم چې را زما اولاد په خو سکولونو کې سبق وایي او خو جامه پیزار دی واغوندي او زه اوس ډیر زیات مطمئن یم د خپل رب نه چې الله تعالی مون باندې دونه رحم وکړو او شکر دې زما زندگی ډیره بهترینه ده الحمدلله. او زه نور خو ستم دا ویل غواړم چې پکور کې دنه چې یو پل نه پیسې او لاس پیلاوي چې پیسې مال راکه جامه پیزار را لواغله نه دینه دا غدا خپل کور کې دنه نه یو ورکوټ شان کاروبار شروع کې.
د سواد مدین ګلناز وای پکور کې شالونه او صادره جوړوي او خو پیسې ګټي وز وای زیاتره زرانه هم د ماشی تنگدسته لوجي پکورنو کې د تشدد کار کیږي. نو چر زنانا خپل روزگار او کاروبار لري نو دا امکان با تر ډې راه د کم شي
زماشي استوندو وجه چې دنه په ګورن کې تشدد هم کیږي. ځکه چې یو پلار
باندې پورا هم الله دی هم په خزه ټول هغه بوچی هغه دغه پسری نو که چېرته کې خزه ځانه ګټه شروع کینې دی هدا پورې هغه خپل خاون سپورټ کوي نو دې سره بداو شي چې کم تشدد چې هغه سړی په ذهن چې کم بوجي او دغه فیملی باندې چې کم بوجي هغه به کم شي او خوشحالي امن او ترقی به راشي.
هم د سواد ګل زمان خان وای چې د خپل کور ټول زنانې مختلف روزګارونه کوي او زنانو سره سره چې د نارینو مرستې ترلاسه وي نو ژوند به نور هم خطیریږي. دې مشال لیډو ته پدې باب لوای
په سواد کې خدا لغنو بالکل د چادر چا دیوارې نه په زنانو ته اجازه نه خوښ چې کله الته ارګنایزیشن کار شروع کړی دی لږ لږ تقریبا 30-40 فیصد زنانو په کور په چار دیوارې کې لکه دا کړای سلائی دا په پروټ کې دا گریډینګ پیکینګ دا سپاینې دا خو باقاعده کوي. نارینه ولا د بهر کار کوي مارکیټینګ ولا کوي او دنه چې کم د 10 تقریبا ټوله زنانه مخکې به موږ اکثر لکه د یو لس دولس تنه کړای نه کی یو نارینه هغه به ګټه کوله اوس چې سره زنانه طرف نه لږ 20-40 فیصد سره دوی ملګری شو نو ډېر ښه شو کورونه لږ پاخه جوړو مو واړه په لاول په سرکاري سکول ګوست په پرایوټ سکول نو کې کېنول او د ژوند تور طریقې او خوراک څخه دا خوش کړل.
دا ټوله نړۍ په شمول پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې هم د زنانو د خېګړې او حقونو لپاره د فعالیت یا اکټیویزم شپږ ورځې مانځل کیږي او د لړکې د شپږ ویشتم نومبر نه ټول ملک او سلور وانه صوبو کې د یو ان وومن لخوا بیلابیل پروګرامونه روان دي او دا به تر لسم دسمبر جاری وي او د دوی په وینا دا واریا ناره هم د زنانو په معاشي توګه ځواکمن کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غیدلارې تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. دروانه غړي اخري رپورت پر ورته تاسو یې پام را ګرځوم. په سواد کې د پاکستان کرکټ بورډ د 14 او 14 کلونو کم عمره لوبغاړو غوره کول لپاره لوبي پیل کړي دي. په دې مقابلو کې په سلګلو لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې لوبغاړي به وروسته د صوبې په کچه په مقابلو کې هم برخه اخلي. نور حال لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سواد ته دوشره پیز آباد کې د صوبایي کرکټ لوبډلې لپاره سلګونو زلمی لوبغاړي ورغلي. چارواکي وایي چې 14 کالو پورې 1500 او 14 کالو پورې 1500 لوبغاړو کې به دوی لس لوبغاړي ټاکي چې وړاندې مقابلو ته ورشي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریجنل مشر د کرکټ کوچ حسین علي په دغه مهال د لوبغاړو ټاکنو په اړه وویل.
زموږ پېښور ریجن د پېښور ریجن کې سواد وسره مطلب نوشهرا 400 لوور دیر او پېښور دا 15 ډیسټریکټ چې کوم دی دینه په پېښور ریجن جوړ شوی دی. مدې کې انډر 13 کې به دلته نن لس کسان سلیکټ شي او انډر 16 کې به لس کسان سلیکټ شي. بیا به فردر د دې لس کسانو چې د 50 کسانو د پلیئر چې کوم دی ټول ریجن نه سلیکټ شي نو دا به ان شاء الله په پېښور کې فائنل ریس کیږي. څنګه به 13 کې هم یو ټیم جوړیږي. بیا 50 کسانو کې به شلو الکانو ټیم جوړیږي. دغه شان به 16 کې هم جوړیږي. د 50 کسانو کې به ان شاء الله 20 کسان غسلې کیږي او باقاعده دا به بیا پراپر چې کوم دی ټریننګ کیږي. هغه پاکستان کرکټ بورډ چې کوم دی هغه په دې گراس روټ لیول باندې ډیره زیاته فوکس دی ځکه پلیئر چې روزي نو هغه د دې انډر 13 او انډر 16 نه روزي.
په مقابلو کې د سوات، شنګلې او ملکن ضلع نه شریک لوبغاړو د بیټنګ او بالینګ جاج ورکړو. د دې کې بعد لوبغاړي وایي چې بیلابیلو کرکټ اکیډمیانو کې تربیت اغسته تم لري چې وړاندې به لاړ شي.
زمانم غیرت الله ر اوزه په کلاس 9 کې سبق وایم. زه چار باغ نه راغلم او ټرایلز لا راغلم دلته او ان شاء الله به ټرایلز کوم کامیابی کو او ډیر ښه د ینګستر لپاره ښه اپورچونټی چې ټرایلز ورکي او ډیر ښه پلیران وګرا غلي ښه فاست بالران وګرا غلي او ښه بیټسمینان دی وګي. زه فاست بالینګ کوم.
کوم زمانم سپتین دی زه مې کرکټ اکیډمی کې رائټ هینډ بیټسمین او وکټ کیپر راونډر یم. دلته کې زه ما فیورټ دغه چې دی ائیډیل هغه دی په کرکټ کې بابر اعظم. اوس نن چې کوم 16 ٹرائلز دي کنه دغه حوالے سره موږ دا ډیر ښه پلیئرز راغلي دي. هر ځینه راغلي دي، هر اکیډمی نه راغلي دي او ان شاء الله زموږ ته مرچ موږ به کې سلیکټ کړم. د
کرکټ لوبغاړو د جاج اغستون کې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ جمال الدین وای چې پاکستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې تکړه لوبغاړي وړاندې لاړ شي. بیا دا ٹرائل هم د کرکټ زلمو لوبغاړو ته پروفیشنل لوبه خودلو موقع ده.
نو دا یو سٹیپ دی بالکل انیشل سٹیپ ته د ماشومانو کم جره سکول ماشومان انډر 13 ته تاسو ګوره زیات تر شپږم کلاس کې ووم کلاس هغه ماشومان دی بیاند 16 و چې دی بیان هم والا لسم والا نو هغه ماشومانو لپاره ولنی سٹیپ ته بهترین د دیو چې دی زنه کرکټ شروع شي پی سی بی دی باندې انویسمنت وکي نو یو خو دی ته د کرکټ لاري معلوم شي چې کرکټ څنګه کیږي انټریکشن وشي لاندې ماشومان سره بل دین له پنجاب کې هغه کرکټ وکي یا سند کې وکي مختلف ایریاز کې پی کې کې وکي نو کلچرل انټروډکشن او توش کې د یو بولنس راشي په ډیر زیات د مخ کې کرکټ ته پاره دا ولنی سٹیپ ډیر زیات لازمي دی
هڅه خو د پاکستان قومي لوبه حقی ده خو کرکټ په پاکستان کې د خلکو د ټولنې زیات خوښیدونکي لوبه ده ځکه ورته حکومت د قومي لوبي حیثیت ورکړي پاکستان یو ځل د کرکټ ورلد کپ هم ګټلې او هر کال په پاکستان کې دغه لوبي لپاره بیلابیل مقابلې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده